د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست. قدرمنو اوریدونکو، دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. په خوست ښار کې وی 14 درې کسان وژلي او 8 تنه نورې ټپیان کړي دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویل چې دا 14 سپین جمعه ته نږدې په یو هوټل کې شوې او مړه او ټپیان په دې ښار کې ډیره وزیرستاني کډوال دي. بیان زیاتوي چې ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته انتقال شوي دي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د سیمه ییزو چارواکو پلټنې روانې دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا حمله د بی پیلوټ الوتکې په وسیله شوې او د پاکستاني طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې په نښه شوی و. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په هلمند ولایت کې په رسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز لګولی. د مرکز په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا یې له تبعیزه ډک کار بللی دی. د راپورونو له مخې د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د زمري له لومړۍ نیټې څخه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو په غږ کې د هر راز پروګرام له خپرولو ډډه وکړي. اخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې د رسنیو پر وړاندې محدودونکي اقدامات پای ته ورسوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ شبکه یا نای وایي چې اوسمهال لس تنه خبریالان د طالبانو په بند کې دي. د راپورونو له مخې د طالبانو استخباراتو د وروستي اقدام په ترڅ کې د تولو نیوز خبریال عطا الله عمر او د اطلاعات روز خبریال وحید الرحمن افغان مل نیولې دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي ژمنه ده چې له افغان سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي. د کمیټې نن په یو بیان کې د نړۍ په یو شمیر سیمو له هغې ډلې په افغانستان، چین، سلووینیا او سودان کې د سیلابونو پر راوتلو چې خلکو ته یې درانه مالی او ځاني زیانونه اړولی دي اندېښنه ښودلې ده. د آی سی آر سی بیان زیاتوي چې دا مهال له افغاني سرې میاشتې سره په ګډه د سیلاب ځپلو سیمو خلکو ته روغتیایي خدمات رسوي او ورسره پر خلکو کمپلې، خیمې، ترپالونه او نور مواد ویشي. د راپورونو له مخې یوازې په 13 جولای میاشت کې لسلو زیات کسان په افغانستان کې د سیلابونو د راوتلو په پایله کې مړه شوي دي. د جرمنی د مالی وزیر وایي چې هیواد له اوکراین سره اوګه په اوګه ولاړ دی. کریستیان لندر نن په ناڅاپي سفر کیف تل رسیدو سره سم خبریالانو ته ویل دای بل اوکراینی چارواکو سره په دې اړه مشخصه خبري وکړي چې جرمنی له اوکراین سره اوس او په راتلونکي کې څه ډول مرسته کولای شي. د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسي تر یرغل وروسته جرمنی له اوکراین سره په بشري، مالی او پوځي برخو کې شاوخوا 24 میلیارډ ډالر مرسته کړي. په عین حال کې متحده ایالاتونو نن له اوکراین سره په امنیتي برخه کې د 200 میلیون ډالرو نوې بسته اعلان کړه. په دې مرسته کې د هوایي مدافع د پاتریوت دولت توغندیو مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي. رومانیایي چارواکي وایي چې د لامبوزانو یو ځانګړې ډله او یو هلیکوپټر په تور سمندرګي کې د لاروکو ماینونو د موندلو لپاره استولې دي. دا وروسته لدی چې د ناټو د غړي رومانیا تفریحي ښار کوستنیشتی ته په نږدې سواحلو کې یو سمندري ماین وچاودی ده. د 14 ځاني زیان نه دی اړولی. پر اوکراین د روسیې تر یرغل پر وروسته موده کې د جګړې دواړو خواوو په تور سمندرګي کې ماینونه ایښي دي. دا ماینونه د سمندر د څپو او چټک باد په نتیجه کې کله ناکله د رومانیا تر سواحلو پورې راوړل کیږي. لویدیځو هیوادونو راپور ورکړی چې روسیې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اوکراین د غلې د صادراتو له تړون څخه تر وته وروسته په تور سمندرګي کې نور ماینونه هم ځای پر ځای کړي دي. او د هیواد ملي لوبډلې د پاکستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته د تیارۍ لپاره په سریلانکا کې تمریناتي کمپ پیل کړی دی. کرکټ بورډ پر خپل ټولنیزو پاڼو لیکلی دی چې د دې تمریناتي کمپ په ترڅ کې تر ډیره د سریلانکا په اقلیمي شرایطو کې د لوبو پر څرنګوالي کار کیږي. همداراز ویل کیږي د لوبغاړو په فزیکی تکړښت او نورو لوبیزو تخنیکونو هم د روزونکو له لوري کار پیل شوی. د کرکټ بورډ ادارې چارواکو په بیلابیلو رسنیزو کانفرنسونو کې ویلي دي چې غواړي د دې لوب لړیو په ترڅ کې ملي لوبډله د آسیا او نړیوال جام راتلونکو لوبو ته چمتو کړي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. تاسو سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د دوهمه کلیزه په درشل کې د نړۍ په یو شمیر خارونو کې فعالانو اعتراضیه مظاهره وکړه.
شامدی روز تعداد از اپرون مخام په برلین کې یو شمیر افغانان د اگست 15 نیټې په مناسبت راټول شول. د هغو ګډونوالو یو ځل بیا د افغانانو د عدالت غوښتنې غږ پورته کړ.
په خوست کې د نننۍ چاودنې په اړه به هم جزئیات درکړو.
دا معلومه نه ده چې چاودنه د څه قسم ده. درې تنه شهیدان او اووه تنه زخمیان لرو.
د هیواد پر رسنیو او خبریالانو له نویو محدودیتونو وروسته د بشري حقونو مدافعانو لاندېښنو به خبر شي او په یو ځانګړي راپور کې به په تیرو دوو کلونو کې د موسیقي وضعیت ته کتنه وکړو.
سندره نه مړ کېږي زه په دې یقین لرم. د سندرې په ستوني باندې یو ډېر دروند لاس ایښودل شوی دا لاس په دوام ونه کې سدلته پروت.
په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې پروګرام کې هم د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ موضوع له شنونکو سره په خبرو کې څېړو.
تر ټولو لویا او عمده ستونزه د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو د حقوقو نه رعایتول ګڼل کېږي.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم عقاب پیکار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلنې د پوره کېدو په مناسبت د اعتراضونو په دوام نن په کابل کې یو شمیر ښځو په پوښلې فضا کې د اعتراض یو غونډه په کولو سره د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر اقداماتو نیوکه وکړه. دوی د طالبانو پر وړاندې د نړۍ پر تاګلارې هم نیوکه وکړه. د اکشمې پورز لغرمې وروسته د جرمني برلین او د کاناډا تورنټو ښارونه هم په دې مناسبت د افغانانو په ځنګړي ډول د خځو د اعتراضیا غونډو د ګرو په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل د انتقادي مکتب غړو د دوشنبه په ورځ طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په مناسبت په پوښلې فضا کې اعتراضیا غونډه وکړه. دغه ځپ خپل اعتراضیا غونډه کې د طالبانو پر وړاندې د نړۍ پر تګلارې نیوکه وکړه او وی ویل چې طالبانو خځې د کورونو په څلورو دیوالونو کې زندانی کړې دي. له دغه ځو څخه یې نسرین فرامارس ازادي راوړه ته ویل
بعد از سپری شدن دو سال از
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه دوه کاله تیریږي. دوی افغانستان خزی په بشپړه توګه د کور په سلور دیوالونو کې بندیان کړی دي. موږ د نړۍ د هغو تګلارو پر ضد اعتراض لرو کوم چې تر نن پورې د طالبانو حکومت په واک کې ساتلی دی.
په ورته وخت کې په کابل کې د خود جوشه خځو غورځنګ پنوم د خځو یو بل خوځښت هم د دوشنبه په ورځ د اگست پر 15 د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلنې په مناسبت اعتراضیه غونډه وکړه. د غورځنګ په اعلامیه کې په تیرو دوه کلونو کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو سرغړونې ته اشاره شوې ده. په غونډه کې ګډون کوونکي او د دغه حرکت غړي وحیدی امیری ازادي روته وویل
اعلامیه زنان همون
په دې نام یکی موږ د بشري حقوقو هغه لوی راپورونه چې د نړۍ د بشري حقوقو بنسټونو په ګوته کړی دي موږ هم په ګوته کړی. موږ د نړۍ په خپلو ټکو غږیږو.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له دوه کلنې سره سم په دغه هیواد کې دننه او بهر د دوی د کړنو پر ضد اعتراض یا غونډې پراخې شوې دي. د یکشنبه په ورځ له غرمې وروسته د جرمني په برلین او د کاناډا په تورنټو ښار کې هم اعتراضونه وشول. د ښځو او ماشومانو د حقونو فعالې او د کاناډا په تورنټو ښار کې د اعتراض یوې تنظیمونکې زرقا یفتلي ازادي راوړه وویل
نن له بده مرغ افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې خلک یې له خپلو ټولو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. په ځانګړې توګه زموږ د هیواد له 500 څخه زیات نفوس چې ښځې دي نن ورځ له خپلو ټولو لومړنیو او اساسي حقوقو څخه محرومې دي. دوی د کار کولو، زده کړې او د ټولنې په سیاسي برخې کې د ګډون حق نه لري.
د کاناډا د تورنټو په ښار کې له دوسر په لاریون کې نارینه و هم برخه اخیستی و چې په پریکړلي کې د دوه د تړون په لغوه کولو او د یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کولو لپاره د ملګرو ملتونو پر هڅو ټینګار وشو چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي وي. د جرمني په برلین ښار کې د افغان ښځو د لاریون یو ګډونوالي فوزي وحدت ازادي راوړه وویل
شامدی رو تعداد از افغانهای
پرون مخم په برلین که یو شمیر افغانان د اگست 15 نیټې په مناسبت راټول شول او مظاهره یې وکړه. د هغو ګډونوالو یو ځل بیا د افغانانو د عدالت غوښتنې غږ پورته کړ.
لنړۍ او د اروپا له خلکو یې وغوښتل چې د افغانانو تر څنګ ودرېږي. طالبان دی په رسمیت نه پیژني او له طالبانو سره دی په هیڅ ډول تعامل نه کوي.
په افغانستان او نورو هیوادونو کې د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلنۍ په مناسبت د افغانانو لخوا اعتراض یا غونډې دوام لري. د دغو غونډو په اعلامیو کې د طالبانو لخوا د کار، زده کړو، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو په برخه کې پر ښځو د بندیزونو او له ټولو حقونو څخه د دوی د بې برخه کولو یادونه شوې ده. په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو، امریکا، اروپایي هیوادونو او د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو هم غوښتل شوي چې له طالبانو سره مرسته او همکاري بس کړي او پر ځای د افغان میرمنو ملاتړ وکړي. اعتراض کوونکي ښځې داسې مهال نړیواله ټولنه له طالبانو سره په همکاري تورنوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو تل د افغان میرمنو د ملاتړ او پر ښځو د طالبانو د بندیزونو د لرې کولو لپاره غونډې کړي او په دې اړه له طالبانو سره خبرې کړي دي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
د طالبانو د حکومت چارواکي وای نن غرمه په خوست کې و 14 وشو چې څو وزیرستاني کډوال او د خوست خاریانو ته مرګ جوړ لپاره وخته. خو پاکستانی رسنیو دا یو هوایی برید بللای چې د دوی په وینا د پاکستانی طالبانو د قومندان حافظ ګل بهادر ټله وسلوال پکې پنه شوې دي. په دې اړه جزئیات همایون هیوات اوروي.
د طالبانو حکومت چارواکي وای نن شاوخوا 11 بجې د خوست خار په مرکز کې و 14 شوه چې ځینو وزیرستاني کډوالو او د خوست خاریانو تپ کې تلفات اوختی دي. د طالبانو حکومت د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني تاییدوي چې په دې پیخه کې درې تنه وژل شوی او تنه ټپیان دي، خو وای له د پیخې د ترنګوالي په اړه معلومات نه لري.
نن د غرمې په 11 بجو د خوست خار د سپین جماعت ته نږدې یو هوټل کې 14 شوه ده. چدا معلومه نه ده چې 14 دي سقسم ته درې تنه شهیدان او اووه تنه زخمیان لرو.
خو هغه لیست چې د خوست ولایت روغتون ځینو سرچینو له ازادي راډیو سره شریک کړی پکې ویل شوی چې د نننۍ پیښې له سیمې اته ټپیان او د 5 وژل شویو جسدونه د روغتون ته وروړل شوی چې د دریو جسدونو هویت تر اوسه معلوم نه دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس ته د پښتنې په ځواب کې چې آیا نننۍ پیښه د هوایي برید لامل رامنځته شوې کنه څه ونه ویل. خو پاکستانی رسنیو د خوست پیښه یو هوایي برید بللی. د پاکستان آج تلویزیون نن پر خپل ویبپاڼه لیکلی دی چې په دې هوایي برید کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یو مهم قومندان حافظ ګل بهادر او کسانې په نښه شوي، خو خپلواکو سرچینو لا دا موضوع نه ده تایید کړې. آج همداشان لیکلی دي چې د دې برید اصلي هدف خپل حافظ ګل بهادر و، خو معلومات نشته چې نوموړی په دې برید کې وژل شوی کنه. په پاکستان کې د نامنیو لړیدو وروسته بیلابیلو پاکستانی چارواکو تور ولګاوه چې په پاکستان کې بریدونه له افغانستان څخه تنظیمیږي او پاکستانی طالبان له افغانستان څخه پاکستان ته وراوړي او هلته بریدونه کوي. یادو چارواکو همداشان خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هغو کسانو مخاونه نیسي چې په پاکستان کې نامنی جوړوي خپله به اقدام وکړي. خو په افغانستان کې طالب چارواکو بیا دا ادعا رد کړې وي او ویلي وو چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د پاکستاني چارواکو د ادعا په ځواب کې د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې افغانستان په سیمه کې د هیڅ هیواد د ناکامۍ مسول نه دی او پاکستان د خپل امنیتي وضعیت ته سمه پاملرنه وکړي.
زموږ غاګل ازادي راډیو ری په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ او په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ سازمانونو د خبريالانو پر وړاندې د طالبانو پر وروستیو اقداماتو اندېښنه ښودلي. دا په داسې حال کې ده چې درې تنه خبریالان پرون په کندهار کې او 15 نور خبریالان تیرونی په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو له لوري نیول شوي وو.
په افغانستان کې د خبريالانو له پرلپسې نیونو وروسته د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. نوموړي د یک شنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې په وروستیو کې د افغان خبريالانو د نیول کېدو له خبرونو وروسته هغه په افغانستان کې د رسنیو د پراخ اغیزمنېدو په اړه چې له محدودیتونو سره مخامخ دي اندېښمن دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو خبريالانو ټولنې د دوشنبه په ورځ په یو خبرپاڼې کې ویلي چې د تولونی اوس خبريال عطا الله عمر، د افغان الایف خبريال وحید الرحمن افغان مل او د رسنیو فعال شمس الله عمری د یک شنبه په ورځ په کندهار کې نیول شوې دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو نوموړي نورو رسنیو ته ویلي چې دغه درې خبریالان د خبریالۍ نه بلکې د ځینو نورو تورونو له امله نیول شوي دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې د خبریالانو پرله پسې نیول د اندېښنې وړ بللي او دا یې د بیان د ازادۍ خاموشه کول بللي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې په هلمند ولایت کې سیمه ییزو چارواکو د خبریالانو د نیولو ترڅنګ پر رسنیو نوي محدودیتونه لګولي او یوازې په تیرو دوه اونیو کې په ننګرهار کې درې سیمه ییزې رسنۍ تړلې. د دې ادارې مشر ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
د دې ډول تاوتریخوالو او نیول کېدو دوام په حقیقت کې د افغان رسنیو د ټولنې لپاره لویه ننګونه کېدای شي. که دا ډول پېښې دوام وکړي د بیان د ازادۍ غږ به خاموش شي.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون هم د وی اعلامیه په خپرولو سره د دغو خبریالانو نیول غندلی او لیکلي دي چې طالبانو له خبریالانو او رسنیو سره له خپلو ژمنو سرغړونه کړې ده. دغه فدراسیون زیاته کړې چې 12 خبریالان او د راډیو یو مدیر اوس د طالبانو په بند کې دي او د برخلیک په اړه معلومات نشته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په موده کې د خبریالانو له حقونو او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونې 368 پېښې ثبت شوي چې د رسنیو د کارکوونکو وژل، ګواښل، نیول او تاوتریخوالی پکې شامل دي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او حقوقي کمیټې مشر سومیا ولیزاده ازادي رادیو ته ویل
بیشتر از 360
د خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې له 368 څخه زیاتې پېښې ثبت شوې دي چې پکې نیول، ټپي کېدل او وژل کېدل او یا هم د خبریالانو په نښه کول شامل دي چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده. د اطلاعاتو په برخه کې د طالبانو لخوا صادر شوي فرمانونه هم د اندېښنې وړ دي.
لدې جملې څخه درې د وجل کېدو، درویش د خبریالانو د ټپي کېدو او یو سلو شپږ اویا د موقتی نیولو او حبس د قیزیو راپور ورکړل شوی چې دا مهال د دریو نویو نیول شوو خبریالانو ترڅنګ نه نور خبریالان د طالبانو د حکومت په زندانونو کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پرانې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب لرو، خو اوس ورځو سیمه ایزو مسایلو ته. د ایران امنیتي ځواکونو 9 تنه بهایان نیولي او د هغوی 40 درملتونونه او ګودامونه ضبط کړي دي. چارواکو پر دوی تور لګولی چې د درملو په قاچاق او احتکار کې لاس درلود.
بهایی فعالانو د آزادی اروپا فردا راډیو ته ویلي په تازه نیول شو بهایان باو کې اشکان افشین، اردولان تابانیان او د دوی یو خور او زوم شامل دي. دا په ایران کې د بهایانو پر ضد د رژیم د ځپونکو اقداماتو تر ټولو وروستی مورد ده. د راپورونو له مخې حکومتي ځواکونه هم درس په ایران کې د دې 9 کسانو شاوخوا 40 درملتونونه او ګودامونه ضبط کړي دي. د ایران د اطلاعات وزارت د اگست په 14 یک شنبه په یو بیان کې اعلان کړ چې دا بهایی کورنۍ او د هغوی ملګري چې د درملو او سینګارتوکو په برخه کې کار کوي نیولي. حکومتي چارواکو په دغو کسانو د درملو د قاچاق او احتکار او ترڅنګ د پیسو وینځلو او له مالیو د تیښتې تورونه لګولي. د راپورونو له مخې ایراني ځواکونه همدارنګه د یکشنبې په ورځ په ایران کې د بهایانو د ټولنې پخوانی مشر نوی کلن جمال الدین خانجانی او د هغه لور ماریا خانجانی نیولي. خانجانی یو وار له 1980 تر 1989 پورې شاوخوا 10 کاله بند هم تیر کړی. پر خانجانی په خوا د نظام پر ضد جاسوسي او د ملي امنیت پر ضد تبلیغ تورونه لګیدلی وو. د ایران د بهایانو د ټولنې اکثر مسؤلین بندیان دي. له هغې ډلې فریبا کمال آبادی، مهوش ثابت او عفیف نعیمی هر یوه تر 10 کلونو په بند محکومه ده. د ایران امنیتي ادارو په مختلفو پلمو او امنیتي دلایلو سره د بهایی عقیدې په هغو ادباو چې ښیې دندې یا پیسې لري فشارونه راوړي او د هغوی د شتمنیو ته ضبط تر څنګ یې په خپله هم بندیان کړي. حکومت هم همداراز په تیره یوه لسیزه کې د اثارو د بیو ښکته پورتوالی د بهایانو په فعالیت تړلی بللی او په دې برخه کې هم لسګونه بهایان بندیان کړي. په ایران کې له تیر سپتمبر راهیسې چې د مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پراخې مظاهرې پیل شوې. د ګڼو نورو سیاسي او ټولنیزو فعالانو تر څنګ حکومت پر بهایانو هم ورځ تر بلې فشارونه زیات کړي او هر یو نیم وخت یې د دې ډلې خلک هزارو بندیان کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
قدرمنه اوریدونکو شیبه وروسته ازادي رادیو تاسو استولي غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې د طالبانو حکومت په تیرو دوه کلونو کې ډیره زیاته هڅه وکړه چې موسیقي غلي کړي. د طالبانو د لیدلوري له نظره موسیقي حرام ده، خو سندرغاړي نه ورسره مني او وایي چې موسیقي د ټولنې د اړتیا مهمه برخه ده. اسد الله الدین په دې تفصیلي راپور کې د موسیقي اوسنی وضعیت او د محلي سندرغاړو حالت او فعالیت ته کتنه کړې.
دیوی د کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دیوی د کلیم ډه کوم.
د پښتو موسیقۍ د بان تازه غوړېدلې ګل میرخان مقری دای په جلا وطنۍ کې سندري وایي او په خبره یې د خپل پلار عبد الله مقولی پر پلې ګام یې خیدای او په سندرو یې یاد تازه ساتي. میرخان مقری وایي افغانستان کې دا محل د سندرغاړي پرستونی لاس ایښودل شوی، خو په خبره یې دا حالات سندرې نشمړې کولای.
زما فکر اماسي وطني فولکلوریک شعرو ته ځکه ده چې وطن سره بې انتها او د وطن خلکو سره بې انتها مینه لري. سندره مړه نه ده، سندره نه مړه کیږي، زه په دې یقین لرم. د سندرې په ستوني باندې یو ډېر دروند لاس ایښودل شوی، دا لاس به دوام ونه کړي چې دلته پروت وي. سندره ژوندۍ ده، سندره به ژوندۍ وي، که څه هم په وطن کې ژوندۍ نه ده. موږ او نورو ملګرو هنرمندانو سندره ژوندۍ ساتلې او سندره به ژوندۍ وي.
د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې د پلازمینې کابل د خرابات او د نورو لویو ښارونو ځانګړې کوڅې د محلي سندرغاړو له شور او زواګه ډکې وي. خو د 2021 کال د اگست په 15مه وخت د طالبانو لوبیا رسیدو وروسته پر سندرغاړو کړی تنګ شوه. ځینې له هواده ووتل، خو یو شمیر نور بیا هلته پاته او په نورو کاروبارونو لګیا دي.
شادمان ایران دیدم لحظه درم ریخیش، من جوان نامرادم این بود تقدیرم.
یو شپیت کلان عبدالخالق نوری د هرات یو محلي سندرغاړی دی. هغه په خوا خپل نامرادی او بی وسه تقدیر ته سندره ویلې، خو نه پوهېده چې دا به یې د ژوند په حقیقت بدلیږي. نوری اوس خپل شپکسیزې کورنۍ ته د موسیقۍ نه بلکې د ریکشا چلولو له لارې نفقه ګټي. هغه وایي له موسیقۍ لریوالی یې پر روح او روان اغیز کړی دی.
یو دلتنګی به پیدا شوه،
یو ډول زړه تنګی راته پیدا شوه. پخوا می لوی زړه او انګیزه درلوده، شعر می لیکه او ډیر کار می کاوه. اوس می زړه وړوکی شوی، مرګ ته نږدې شویم. احساس کوم چې سا می ورک شوی او سمه سا نشم ایستلی.
هغه سندرغاړي چې جلا وطن شوی هیواد کې د سولې او داسې ژوند غوښتونکي دي چې هنر او هنرمند ته پکې درناوی وي.
کابل پتی دنیا جنت یاد گی لکه دسرو گل نوهار کلی بی لنگ نتا بانده ندر کم خار دا پاریس ننگ رهار کلی بی کابل پتی دنیا جنت
ده وطن ستاین تا ده دین محمد غمخوار دا سندره دیر مشهوره ده، خو اوز لحغنه جنت وطن پاته او بهر کې سندری غږوي.
کابل په دې دنیا جنت دی، وای ک دنیا کې خان او تفکر دی، هر چا ته خپل وطن کشمیر دی. زموږ وطن د لکه مور پلار ورور خور دا سره باندې ګران دی. زه وایم چې خدای نو داسې یو صلح آرامي راوړي په دې وطن کې چې دغه تباهي لري شي، دغه بدبختي نو ضرور
صلح ده. اول طالبانو لکه د لومړي ځل واکمنۍ په څیر وخت لبیا راتګ سره موسیقي منع اعلان کړه. هغوی څو ځله د موسیقي آلې لکه ډول، تبلا، هارمونیا او توله له سندرغاړو راټولې او لمنځه یې یوړې. په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مشر عزیز الرحمن مهاجر ازادي راډیو ته ویل چې حکومت به د موسیقي د ممنوعیت لګامه هیڅ کله په شان شي.
مطلقا موسیقی حرام هستند از نگاه فقه اسلامی
چیزی که از
موسیقی مطلقا حرام ده، د اسلامي فقه له نظر حرام ده، او مونږ نشو کولای سندرغار ته جواز ورکو، ځکه دا کار حرام ده او خدای پر ناراضه کی.
او فحش حرمت هستند که به خداوند متعال ناراض میشه.
ځینې دینی علما بیا وایي چې د موسیقي په اړه د طالبانو لیدلوري د اسلام له دین نه د هغوی له سخت تفسیره سرچینه اخلي. د اسلامي علومو څیړونکي محمد محق ازادي راډیو ته وویل په قران شریف کې د موسیقي د حراموالي په اړه قطعي حکم نشته.
قضیه موسیقي قضیه اختلافي است. اگر کس شخصا طرفدار این نظریه است که موسیقي
د موسیقي قضیه یو اختلافي قضیه ده، کڅوک شخصا د دې نظریه پلوي وی چې موسیقي جایز نه ده، کولای شي وای نوري. قران شریف کې قطعي حکم نشته. په دې اړه معتبر حدیث هم نه دی راغلی او د فقهاو ترمنځ د برخه کې اجماع نشته. د یو سخت او اختلافي نظریې پیداوی ته د خلکو مجبورول غلط کار دی. دا کار ټولنه بدویت او د هنر او فرهنګ لریوالی ته بیایي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پرتګال کې فعالیت کوي. د دغه بنسټ مشر ناصر سرمست وایي د موسیقي په وړاندې د طالبانو سخت دریځ د افغانستان دود او فرهنګ ته زیان اړوي.
سیاست های طالبا فعلا دو مشکل داره. یک،
د طالبانو سیاستونه دو ستونزې لري. لومړی دا چې د افغانستان د موسیقي بډایه میراث ته نابودي کندې ته چوي، او دویم هم دا چې د موسیقي نشټوالی افغانستان لرواني پلوه په یوې ناروغي او تاوتریخجنې ټولنې بدلی.
سرمست موسیقي د ټولنې یو اړتیا بولي او په خبره یې موسیقي نن سبا د تبابت درجه ته ځان رسولی دی. طالبان بیا د موسیقي تنده پر ترانو ماتوي. د هغوی د ترانو کمپوزونه کله ناکله د مشهورو سندرو کمپوزونو ته ورته وي، خو په دې توپیر چې موزیک ورسره نه وي. په ظاهره داسې نه بریښي چې طالبان دې پر موسیقي له بندیزه لاس په سر شي، خو له هېواده وتلي سندرغاړي بیا وایي دوی به خپلو مینهوالو ته له هرې لارې چې وي ځانونه رسوي او نوې نوې سندرې به ورته وایي.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو توای محمدر دم لغمان نه. دا غریب او بیچاره خلک دا ډیر مشکلات سره مخ دي، او بیخي د امرست په ټپه ولاړ دي. بیخي ستنه هغه خلک چې په مرستو تکیه ول هغه ډیر خوار وزار دي او سترګې په لار دي. دا خو دس خو نه ده په کار سي. دا نړیوال ارشه ورور سیاست پورې وتړي. دا خلک په نړیوالو حق لري. دا خو همدغه جنگو کې څوک کونډه سوی ده او څوک یتیم سوی ده، څوک مایوب سوی ده. دا خو همدغه نړیوالو جنگو کې سوی دي. دا خلک سو کې دا خو د خدای اله دا همدغه مرستې سینې دا بیخي احتیاج محتاج دي. سترګې په لار دي همدغه مرستو ته. او دا که د هر چا په وس کې، که د حکومت په وس کې، د طالبانو په وس کې، او که د موسسو په وس کې، باید چې دغه ته توجه وکړي. دا خو بیخي ده په ټوله سیمه کې بیخي نه سروې ټیمونه راځي. په دغه اووم میاشتو کې یو ټیم راغلی د سروې، چې هغه هم سروې کړې ده. لمبرونه یې خلکو نه اخیستي دي او هېڅ درکې نه لګېږي. هر سړی راځي موږ ته شکایت کوي چې وروره ته غږېږي، د موږ غږ ورسوه، او موږ دغونه له لاسه کېږي. نور مو وخت نه نیسم، او په دې هیله چې دا پیغام نشر شي.
السلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه او نیکې دي. زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ خبرې کوم. دلته د افغان بیسي امنیت ماحول ډېر ګران دی. دا باید چوکڅه طرف شته.
سلامونه احترامات. بعد له سلامه مې د ازادي راډیو د کارکوونکو صدا خلاص کړي چې موږ تر مربوطه مشرانو پورې ورسوي. د متقاعدینو په حساب کې چې زموږ حقوق موږ ته نه راکول کېږي. تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن ولاړ سه سبا راسه دغه ویل کېږي، خو موږ برخلیک نه دی معلوم. د معیبینو په حساب کې نو هیله کوو چې دا زموږ غږ تر مربوطه ځایو پورې ورسېږي. نور مو وخت نه ضایع کوم، پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. وخت د شپې 9:13 شوې. قدر من اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې 15 دقیقې 19 پروگرام خبريږي. په دې خبرونه کې به هم زه احمد تکل ستاسو کوربم. خو اوس په موکړی خبرونو ته. په خوست ښار کې نن یوې 14 درې کسانو وژل او وطن نورې ټپیان کړل. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې دا 14 سپین جماعت ته نږدې په یو هوټل کې شوې او مړه او ټپیانې په دې ښار کې ډیرا وزیرستاني کډوال دي. بیان زیاتوي چې ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته انتقال شوي دي. بیان دا یادونه هم کوي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه پلټنې روانې دي. د دې برید پرتر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا حمله د بی پیلوټ الوتکې په وسیله شوې او د پاکستاني طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر په کې پنهښه شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په هلمند ولایت کې پر رسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز لګولی. د مرکز په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا یې له تبعیز ډک کار بللی. د راپورونو له مخې د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د زمري له لومړۍ نیټې څخه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو په غږ کې د هر راز پروګرام له خپرولو ډډه وکړي. اخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې د رسنیو پر وړاندې محدودونکي اقدامات پای ته ورسوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ شبکې یانای وایي اوسمهال لستنه خبریالان د طالبانو په بند کې دي. د راپورونو له مخې د طالبانو استخباراتو د وروستي اقدام په ترڅ کې د ټولو نیوز خبریال عطاولا عمر او د اطلاعات روس خبریال وحید الرحمن افغان مل نیولې دي. د سره سلیم نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي ژمنه ده چې له افغان سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي. د کمیټې نن په یو بیان کې د نړۍ په ځینو سیمو له هغې ډلې په افغانستان، چین، سلووینیا او سودان کې د سیلابونو پر راوتلو چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي اندېښنه ښودلې. د آی سی آر سی بیان زیاتوي چې دا مهال له افغاني سرې میاشتې سره په ګډه د سیلاب ځپلو سیمو خلکو ته روغتیایي خدمات رسوي او ورسره پر خلکو کمپلې، خیمې، ترپلونه او نور مواد ویشي. راپورونه وایي چې په 13 جولای میاشت کې لسلو زیات کسان په افغانستان کې د سیلابونو د راوتلو په پایله کې مړه شوي دي. د جرمني د مالی وزیر وایي چې هیواد به له اوکراین سره اوګه په اوګه ولاړ وي. کریستیان لندر نن په ناڅاپي سفر کیف ته رسیدو سره سم خبریالانو ته وویل دای به له اوکراینی چارواکو سره په دې اړه مشخصې خبرې وکړي چې جرمني له اوکراین سره اوس او پراتلونکي کې څه ډول مرسته کولای شي. د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته جرمني له اوکراین سره په بشري، مالی او پوځي برخو کې شاوخوا 3.5 میلیارد ډالر مرسته کړې. په عین حال کې متحده ایالاتونو نن له اوکراین سره په امنیتي برخه کې د 200 میلیون ډالرو نوې بسته اعلان کړه. مرسته کې د هوایي مدافع د پیتریوت دولت غندیو مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي. رومانیایي چارواکي وایي چې د لامبوزنو یو ځنګړې ډله او یو هلیکوپټر په تور سمندرګي کې د لارورکو ماينونو د موندلو لپاره استولې دي. دا ورسته لدی چې د ناتو د غړي رومانیا تفریحي ښار کوستینشته ته په نږدې سواحلو کې یو سمندري ماين وچاودید. د 14 زیات زیان نه دی اړولی. پر اوکراین د روسیې تر یرغل پر وروسته موده کې د جګړې دواړو خواوو په تور سمندرګي کې ماينونه ایښي دي. د ماينونه د سمندر د څپو او چټک باد له کبله کله ناکله د رومانیا تر سواحلو پورې راوړل کیږي. لویدیځ د رسنیو راپور ورکړی چې روسیې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اوکراین د غلې د صادراتو له تړون څخه تر وته وروسته په تور سمندرګي کې نور ماينونه هم ځای پر ځای کړی دي. او د هیواد ملي لوبډالې د پاکستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته د تیاری لپاره په سرلانکا کې تمریناتي کمپ پیل کړی دی. کرکټ بورډ پر خپلو ټولنیزو پاڼو لیکلي چې د دې تمریناتي کمپ په ترڅ کې تر ډیره د سرلانکا په اقلیمي شرایطو کې د لوبو پر څرنګوالي کار کیږي. همدارس ویل شوی چې د لوبغاړو په فزیکي تکړښت او نورو لوبیزو تخنیکونو هم د روزونکو له لوري کار پیل شوی. د کرکټ بورډ ادارې چارواکو په بیلابیلو رسنیزو کنفرانسونو کې ویلي دي چې غواړي د دې لوب لړیو په ترڅ کې ملي لوبډله د آسیا او نړیوال جام راتلونکو لوبو ته چمتو کړي.
پنځه ویشت دقیقې دو خبری دی یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
حتی کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم قدر منوریدونکو، په 25 دقیقې بحث کې زه احمد تکل ستاسو کوربه. د زمری یا اسد څلورشته مچ د اگست 15 سره برابر ده. د افغانستان او نړۍ د تاریخ لپاره خورا مهمه ورځ ده. په دې ورځ یو جمهوریت نظام چې تقریبا د ټوله پرمختللې نړۍ ملګرتیا ورسره وه و پرځید او پرځای په افغانستان کې داس یو نظام واکمن شو چې له 2 کلونو وروسته له هم د نړۍ هیڅ یو هیواد حتی خپل دوستانو یې په رسمیت نه دی پیژندلی. په تیرو 2 کلونو کې طالبانو امنیت راوست، څنګه اقتصادي فعالیتونه یې پیل کړل، د فساد جرړې چې د تیر نظام شرمونکی میراث و تر یو حده وایستلې، خو ورسره یې په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو بنیادونه سست کړل، ځکه د ټولنې نیمایي وګړي یعنې ښځې ترې بې برخې کړې. د بشري حقونو ټول شموله حکومت ولې او ځینو نورو برخو کې هم د طالبانو پر واکمنۍ د افغانانو او نړیوالو انتقادونه کم نه دي. خو طالبانو سره لدې چې حکومت په رسمیت پیژندل شوی نه دی، ورورو په هیواد کې د خپل واکمنۍ ستنې ټینګ کړې، او هغه حکومت چې یو شمیر خلکو به ویل خایش پګ میشته هم دوام ونه کړي، دا د تر اوسه واک چلوي. د طالبانو د 2 کلنې واکمنۍ په اړه خورا ډیر بحثونه او تحلیلونه شوي، خو لا هم زرګونه پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. موږ په دې 25 دقیقو کې که ټولو دې پوښتنو ته ځواب نشو موندلای، خو هڅه به وکړو چې ځینې د خبرونې له میلمنو سره په خبرو کې وڅېړو. د خبرونې میلمنې دې د امنیتي چارو شننکي د جرمني د پلازمینه برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر، او د ښځو د حقونو فعال ګلالۍ مموزي چې په عین حال کې د جرمني د بون ښار د ایالتي شورا غړې ده. په خبرونه کې به پر همدې موضوع د پوهنتون د استاد او شنون کې نصر الله ستانگزی نظر هم له اوریدونکو سره شریک کړو. خو لمړی زه میرمن مموزي او ښاغلی اتمر ته خراغلاست وایم. میلمنو ستړي مشه، لمړی غواړم له تاسو اتمر صاحب وپوښتم چې طالبانو څه وکړل چې له دومره کورنیو او نړیوالو انتقادونو او ننګونو سره سره واکمنۍ 2 کاله دوام وکړ.
مننه تکل صاحب، تاسو ته سلامونه، ستاسو قدرمن میلمته سلام، او اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکیله. د 2 کلو په تیریدو سره موږ وینو چې طالبان که داسې ویل کېږي چې دوی د امنیت په راوستلو کې ډېر غښتلي دي او بریالي دي، بیا هم تر کومه ځایه پورې چې لیدل کېږي دغه صورتحال تقریبا د 6 میاشتو را په دې خوا په نسبي توګه ښه شوی. ولې؟ دا په دې معنی نه ده چې دلته امنیتي ستونزې بیخي نشته. تاسو که په تیر جمهوریت کې مو ګورئ، هغه 6 کاله همدغه د طالبانو ډله وه چې امنیت یې ګواښل او جګړه هم دوی کوله، او په هغه وخت کې یوه ډله وه او هغه ډله د داعش ډله وه چې ډېره یې په هغه کې ډېرې خبرې وې، خلکو به مختلفې تفسیرې په هغه باندې کولې. اوس هم که موږ وګورو نه یوازې دا چې داعش ته دغه نورې تقریبا 20 ترهګرې ډلې په افغانستان کې شتون لري، او دا کیدای شي چې د وخت په تیریدو سره نوې ستونزې طالبانو ته او افغانستان ته راپیدا کړي. همدا نن تاسو په خبرو کې ویل چې حافظ ګل بهادر په خوست کې ویشتل شو. یقیني ده چې دا د پاکستان د ډرون د الوتکو په وسیله شاید ویشتل شوی، او خپله طالبان هم دا خبره کوي چې زموږ هوایي حریم خوندي نه دی، دلته امریکایي تیارې ګرځي، پاکستاني ګرځي، کیدای شي د بل ځای د نورو هیوادونو تیارې دلته د امنیت په خاطر د خپل د دښمنانو د هدف ګرځولو په خاطر وګرځي. دا خپله دا حالت څرګندوي چې یعنی امنیت هغسې چې طالبان ادا کوي دا خوندي نه دی. لیکن په اوس مهال کې دغه یو حالت دی چې موږ ویلی شو چې خپله طالبان جګړه نه کوي، نو دغه امنیت ښه دی. لیکن دی سره موږ باید دا هیر نه کړو چې طالبان خپله په کورونو ورزي هدفي وژنې کوي. د یو راپور پر بنسټ باندې تقریبا په تېرو شپږ میاشتو کې 233 کسان وژل شوي دي، او دغه کسان معمولا د تېر حکومت نظامیان دي یا تقریبا د طالبانو شاید فکري مخالفین دي. نو دغه داسې ښیي چې دغه امنیت چې دوی دا کوي سرپسله کې هم دومره نه دی چې دوی هغه څه فکر کوي.
مننه اتمر صاحب. که البته مو خو په دې خبرونه کې د تیرو دوو کلونو جریاناتو ته قتل کتنه کو او چیروي، مګر ک لاند راته وایس چې د اوسنی وضعیت ته په پام سره او مسایلو ته چې تاسو یادونه وکړه کدی ته سړی توجه کی د طالبانو لپاره سخت ورځ را روان دي.
یقینا دا د طالبانو لپاره ټول کار نه دی، زما یقین دا دی چې دا یو مرحله ده مخکې د دې نه چې دغه طوفان راشي. د طوفان نه مخکې مرحله ده، دا تضمین هیڅ نشته. د خلیلزاد خبره تاسو په رسنیو کې واورېدلی چې هغه ویل چې احتمال د دې شته چې طالبان ایران سره وجنګېږي، او همدغسې د مرکزي آسیا ځینې هیوادونه دغه تشویشونه لري. پاکستان دغه تشویش لري چې په افغانستان کې د دوی مخالفین شتون لري، او یقینا دوی به لاسترزنی کې نه ني. راتلونکي دپاره زه که وضع همدغسې دوام عمومي، نو دغسې سلپسلو کې ګارنټي او تضمین نشي کېدای چې په افغانستان کې به سلپسلو کې امنیت ټینګ وي.
مننه اتمر صاحب. میرمن ماموزه، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت ونه پیژنده، داسې یو حالت هم ممکن و یا تصور کېدای شوی چې دوی سمدستي یا په لنډه موده کې په رسمیت وپیژندل شي؟ هغه حالت به کوم حالت و؟
سلامونه تاسو او ستاسو قدرمن مېلمته او ستاسو لیدونکو او ریدونکو ته زړه کومې سلامونه او نیکه هیلې. دا مونږ ته ټولو ته ډېره یو عجیبه خبره وه چې طالبان یعنې سبا ته دوی دوه کاله پوره کېږي، نو هېچا دا تصور نه کوه چې طالبان به شپږ میاشتې په افغانستان کې پاتې شوي. طالبان مو هغه وخت کې چې دوی راغلل، دوی شل کاله نظامي زده کړه درلوده، جنګ یې کاوه، نو دوی هېڅ وخت داسې دوی نه روزل شوي چې د افغانستان حکومت د افغانستان چارې یو حکومت په مخ کې اوسي. دا طالبانو ته هم یو ډېر ستره خبره ده چې اوس دوی دوه کاله لګیا دي حکومت کوي، او ستونزې خامخا په وطن کې شته. یعنې تاسې زموږ تجارت وګورئ، زموږ بدبختي وګورئ، زموږ دا بد حالت وګورئ په افغانستان کې، نو دوی بیا هم وکړی سوال چې په دوو کلو کې دوی دا خلک آرامه کړي. خلک له جنګ نه ډېر ستړي وو، نو اوس په دې ستړتیا کې چې ملک کې امن راغلی دا څه نا څه پکې هغه هم پکې شته چې افغانان پکې ژوند کوي او آرامه ژوند کوي، خو دا ټول د ژوند دپاره ډېر کم ده چې خلک په دې باندې هغه خپل روزمره ژوند. نو طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي تر څو به موږ وکوو چې په افغانستان کې ازموینه وکړو. موږ په افغانستان کې د حکومتونو ډېره ازموینه کړې ده، ډېر حکومتونه په افغانستان کې بدل شوي دي. زه د یوې مېرمنې په توګه باندې چې په جرمني کې په ولایتي شورا کې کار کوم، نو طالبانو سره باید خبرې وشي. طالبانو له خپلې هغه فکر او هغه محکولینه باید
یعنی ستاسو هغه اصلي خبره میرمن مموزیداد چې ک طالبانو سره لاول ورځ خبرې شوی وای د حالت ته به وضعیت نه وای رسیدلې، امدا مستاس مطلب دی؟
امدا مطلب دی چې ک طالبانو سره دوی سره په دوحه کې دوی سره تړون وس، دوی سره موافقه وس، افغانستان ته راغله، دوی د افغانستان هغه واکمنې په لاس کې واخیستله، نو دوی طالبانو بېرته پرېښودل، دوی سره داسې کارونه چې افغانستان په رسمیت ونه پېژنن. خو بلې خوا داسې والا هم په افغانستان کې یو وخت پنځه کلنې حکومت کړی و، نو دوی باندې هغه باور چې په طالبان باندې غوښتل چې دنیا ولري هغه نه لري. دوی طالبانو هم دا هغه د دوهې خبرې چې سوې وې، د دوهه کې چې دوی هغه لاسلیک کړی و هغه باندې عمل ونه کړ. نو ښه به دا و که طالبانو په هغه لاسلیک چې په دوهه کې سوی ده په هغه باندې دوی عمل کړی وای، نو د افغانستان هغه حالت به اوس بل و.
ډېره زیاته مننه مېرمن ماموزي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې به هم له خغلی اتمر او مېرمن ماموزي سره نورې خبرې هم لرو. خو لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د پوهنتون د استاد او د افغانستان او نړۍ د سیاسي چارو د شنونکي نصر الله ستانکزي نظر اورو چې البته د ځینو ستونزو له کبله چې دوی نشوي کولی په دې پروګرام کې ګډون وکړي، دا ویډیو یې موږ ته راستولې ده او دا پیغام یې له تاسو سره شریکوو.
په تیرو دوو کلو کې متاسفانه افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اساسي ستونزې دادي چې په لومړي سر کې تر ټولو لویه او عمده ستونزه د بشری حقونو نرایت اول په تیر بیا د خزو او جنو د حقوقو نرایت اول تر لوی ستونزه ګڼل کی. په دمو نه چې تعلیم حق، د کار حق، د نورو ټولنیزو فعالیتونو حقوق متاسفانه د افغانستان له دغه قشر نه چې د ټولنې له نیمایي زیاته برخه تشکیلي دوی ترې محروم شوي دي. بله مسله هغه دا ده چې په تیرو دوو کلو کې طالبان په دې ونه توانېدل چې د خلکو اعتماد رامنځته کړي، یعنې د حاکمې طبقې او د خلکو ترمنځ واټن وجود لري او په پایله کې د بې اعتمادۍ فضا رامنځته شوې ده. بله مسله متاسفانه په زرګونو کادرونه او متخصصین له افغانستان ووتل، د پچنګ په میلیونونو افغانان د فقر، بیکاری، د ستونزو سره له مخامخ کېدونه د مجبور شول چې ځینې ګاونډیو هیوادونو ته د کار د پارلر سیستم تاسوونه هلته هم حالات مطلوب نه دي. د دې پچنګ کې دا ټکی هم ډیر عمده مسله ده چې په داخل کې یو نو راتلونکي ته اعتماد فکر کوم چې نه حاکمه طبقه لري او نه یې عوام خلق لري، او یو ډول په تبلیغاتي حالت کې حکومت غواړي چې خلق وساتي او کاذب په اصطلاح امیدواریانه ورکي. راتلونکي د پاره د ما عقیده دا ده چې طالبان به په راتلونکي کال کې له نوې ستونزو سره مخامخ شي. هغه په دې معنا چې که چیرې دا موجوده سیاستونه دوام وکړي، دا واټن به د خلکو او حاکمې طبقې ترمنځ فوق العاده زیات شي. په تعصب سره باید ووایم چې د فقر سطحه به لا هم عمیقه شي، او دا به د باعث وګرځي چې ډېر شمېر نور افغانان هم په مختلفو اشکالو باندې د وټولارې ولټي او مهاجرتونو ته مخه کوي. بل لوی عمده او اساسي ستونزه چې په راتلونکي کال کې د طالبانو په وړاندې وینم، هغه دا مسله ده چې ممکن ده چې ځینې پوځي عملیات پراخ شي، او هغه په تېره بیا د پاکستان له ادرس نه، په دې معنا چې د پاکستان د تاریخ طالبانو سلسله چې پاکستان د افغانستان نه ګڼي چې هلته فعالیت کوي، پاکستان به په ځینو نورو شبه نظامی گروپونو باندې سرمایه گذاری وکړي تر څو طالبانو ته په داخل کې مزاحمتونه ایجاد کړي، او دا به د باعث وګرځي چې د ځینو ناامنیو سبب وګرځي. همداشان دغه نقطې ته هم باید پام ولرو چې بین المللي ډګر کې تېرو دوو کلو کې طالبانو هیڅ هیواد په رسمیت ونه پېژنده، او همدارنګه په نړیوالو سازمانونو کې هم د افغانستان لړیتوب په تعلیق کې پاتې ده، او د طالبانو حکومت هلته لاسرسی نه لري. که دا وضعیت ادامه پیدا کړي، زه فکر کوم چې هغه بې اعتمادي چې د طالبانو او د نړۍ د هیوادونو ترمنځ وجود لري، دا به په راتلونکي کال کې لا هم عمیق شي، او ستونزې به متاسفانه د افغانستان خلک وګالي.
قدرمن اوریدونکو د پوهنتون د استاد نصر الله ستانگزی سرګندونې مو اوریدې چې د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په اړه تحلیل کړی وو، او اوس د دوی نظریات هم په دې خبرونه کې تاسو واوریدل. نور میلمانه هم لرو، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، د سیاسي چارو شنونکي او د سیاسي او امنیتي چارو شنونکي، البته د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر، او د سیاسي چارو شنونکي په جرمني کې ډیره د بوند ایالتي شورا غړي ګلالی مموزید د خبرونه میلمانه دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سرکوم مستون زلري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې می دالو کوم چغلې نو ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور می دالو کړي وای شو ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اتمر صاحب، د خغلی ستانگزی په خبرو کې تاسو د بی اعتمادۍ خبره واوریده، او ویل چې د طالبانو اول سترمنز بی اعتمادۍ راغلي. د بی اعتمادۍ واقعا شته، او کوي د دې نوړه عواقب د طالبانو لپاره څه دي؟ خغلی ستانگزی
صاحب، ډیر مهمه ټکو ته اشاره درلوده، او تاسو ګورئ دغه اوس دغه فاصله د ولس او د طالبانو ترمنز به نهایت زیات ده. طالبان یو توتالیتی سیستم غوره کړی، دغه ټول صلاحیتونه د کار فرصتونه دوی ځان ته ترلاسه کړي دي. عام افغانانو ته حتی د هغوی معاش، د هغوی د تقاعد پیسې نه ورکول کېږي، د دوی پیسې په بانکونو کې ذخیره دي. د فقر زیاتوالی او د کار نشتوالی هغه زلمیان ډیر ځوروي چې هغوی تحصیل یې کړی خپل وطن کې، او هیله او ارزو یې دا وه چې یو ورځ دوی خپل وطن کې کار وکړي. د نجونو دپاره د تعلیم د لارې بندول او د ښځو محدودول په ټولنه کې او نورو مسائل کې دا مشکلات دي چې خپل طالبان خپل لاسي د خلکو په مخ کې ایښي دي. طالبان ښه فرصتونه هم د اوس هم لري. د دوی اړیکې مثلا د ګاونډي هیوادونو سره ډیر ښه دي. ګاونډي هیوادونه دې ته چمتو دي چې
اوبخی له پاکستان سره دا د مشکل تاسو نن په خبرونو کې تاسو مخکې یادونه هم وکړه، واوري د پاکستانی طالبانو په سر او د نورو وسلوالو ډلو، نړیوالو وسلوالو ډلو پر سر له پاکستان سره مشکل لري، له ایران سره هم د اوبو په سر مشکل لري. تاسو د کوم خو اړیکو یادونه کوي؟
ګوره، یو خو د پاکستان مسله ده. پاکستان یقینا چې په افغانستان کې ډیر منافع لري، او پاکستان په قلار نه پاتې کېږي. دې ته چې کینیا وګوري چې د دوی مخالف ډره په افغانستان کې دي، هغه تحولات چې په پاکستان کې راتلونکي کې راځي او یا اوس څه دي، دا مستقیم د افغانستان په حالاتو باندې تاثیر لري. زما هدف د دغه تعامل له دا و چې همدا اوس هم پاکستان اقتصادي روابط لري، ایران لري، منځنی آسیا لري. دوی امیدوار دي ته دي په هیله دي چې طالبان په خپل دغه کړنو کې تغییر راولي، تر څو چې دغه ښه فرصت نور هم دوی ته مساعد شي چې افغانستان سره دوی نږدې پاتې شي. لیکن متاسفانه دوی په هغه کړنو باندې لګیا دي چې هم سیمه تهدیدوي، هم خپل ولس تهدیدوي، هم هغه سې یو حکومت چې هغه شمولې د خلکو د غوښتنې پر مطابق په یو قانون ولاړ وي، په یو انتخابات ولاړ وي، تر اوسه پورې دغه ته دوی چمتو نه دي. نو زه داسې فکر کوم چې راتلونکی به طالبانو دپاره ډېر ستونزمن وي. او ډېر مهمه خبره دا ده چې د پاکستان حالات مستقیما په افغانستان کې تاثیر لري، او دا به تاثیر نه شي پاتې کېدی. او دلته یو مهم خبره دا ده چې کیدای شي په راتلونکي کې خپله پاکستان منحست یو مخالف د طالبانو د رژیم په نورو کارونو باندې لاس پورې کړي.
مننه مېرمن مموزه خغلی اتمر د اقتصادي فعالیتونو یادونه وکړه چې طالبانو دا فرصت تر لاسه کړی په د سیمې له هیوادونو سره دوی د تجارت په برخه کې راکړه ورکړه لري او زیاته کړې ده. اقتصادي فعالیتونه په دغه کچه چې دا اوس روان دي په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ تیرونه یو پلاوی قزاقستان ته هم تللی وو او په د سیمې له نورو هیوادونو سره له روسیې او د وسره قراردادونه کړي له پاکستان سره اقتصادي قراردادونه کړي دي له ایران سره هم د اقتصادي فعالیتونو خبر ورکړل شوې دي ریل او ترانزیت د خبرې دا کافی دی یعنی دوی کولای شي چې د دغو اقتصادي فعالیتونو په مرسته له نورې نړۍ نه د نورې نړۍ له مجبوریت نه ځان را خلاص کړي او په دوی متکی شي او په خو دريږي
طالبان چې اوس د نورې هیوادونو سره لکه تاسو چې یادونه وکړه د تاجکستان سره او د نورو چین سره دا یو مثبت پاینټ ده خو دا هیڅ کله ملک ستونزې نه شي حل کېدلی تر څو چې یو ملک په رسمیت ونه پېژندل شي تر څو چې یو ملک رسمیت ونه لري دا هیڅ زما په فکر باندې لکه یو ورکې مړی جوړی چې چاته ورکوي په دې باندې نه د چا چاره کېږي او نه د سبا د راتلونکي غمې خوړل کېږي نو تر څو چې طالبان خپلو کړنو کې او خپلو هدفونو کې خپل تغییر رانولي او افغانستان کې مثبت کارونه وکړي او دنیا دوی په رسمیت وپېژني اوس په افغانستان کې موږ هیڅکله داسې ترانزیت لاره زمون مړی اوس پخې دي زمون سره اوس پوخته اوس هغه ټول په افغانستان کې خوسا کېږي چیرته وګو چیرته ورکو چاته ورکو نو دا هیڅ په دې چې ملک خلک رانسي زمون خلک چې افغانستان ته ځي سفر کوي نو دا د ایران د پاکستان د نور ملکونو په لاره باندې دوی ځي خپل ملک ته نو بل تر څو چې ملک په رسمیت ونه تر څو چې موږ سفارت ونه لرو تر څو چې موږ یو قانون ونه لرو تر څو چې موږ یو عمل هغه ملک ته څوک سفر نه شي کولی هغه کې ویره ده دا چې طالبان اوس خپل دا کارونه ګړندي کړي دي او غواړي چې نور ملکونه سره دا څه په زما په نظر باندې دا یو ډېر مثبت فکر ده او دا نه شي کولی چې په ډېره فراخه ساحه باندې زموږ مشکلات په دې باندې حل شي.
ډیر زیاته مننه مېرمن مموزه مونږ تاسو لږه سره جوخت یو بل غږ هم اورو چې تاسو خبره تر ډیره اوریدونه تقریبا وباسي هله د چې زمونږ اوریدونکو به تاسو اواز پورا اوریدلې د خبرونه تر پایا 2 دقیقې لرو یو یو دقیقه غوړم تاسو نظر پوښتمه لمړی له تاسو نه اتمر صاحب چې د طالبانو وسلوال مخالفین یا نور سیاسي مخالفان څومره جدي خطر پیښولای شي د طالبانو وکمنې ته
دا د اوس د پاره څه خطر نه دی چې زه د فکر کوم چې اوس د پاره دا خطر دی لیکن دا تضمین نشي کېدای چې دا به همیشه هم دغه سی وي تاسو وګورئ هغه تحولات چې په سیمه کې روان دي هغه تحولات چې په نړۍ کې روان دي دا یقینا چې افغانستان به تاثیر نشي پاتې کېدای او هغه ډلې دي هغه نظامي ډلې دي ورو ورو دوی را پیدا کېږي بریدونه کوي او دا داسې یو مرحله راځي چې هغه یو لوی قوت باندې بدلېدای شي د بل خوانه دغه خپل ترهګرې ډلې چې دننه دي دوی هم د همیش د پاره داسې خلی نه کینی کېدای شي دوی هم خپل منځونو کې یو څه سلسله مشکلات رامنځته کړي او دا سره وګړي بیا د طالبانو رژیم ته پاتې کېږي چې دوی څنګه دا کنټرولولی شي د هغه غوښتنو په مقابل کې چې دوی نه کېږي
مننه او مېرمن مموزه فکر کوي تاسو توقع لري یا تمل دغه طالبانو نه لري چې مخصن د خزو په برخه کې چې د دوی لپاره ډېر زیاتې ستونزې جوړې کړې دي د دوی په پالیسیو کې به بدلون راشي ډېر لاند لطفاً
پاشې دا په پلار وخت کې بد ان څو نه سي ولې طالبان موږ هم چې ته دنیا یو غاړي موږ نه لاندورم شکل مې منو سره کوي او مې منو هغه قاعده درسي او ته څنګه کړې ده څه فکر نه کوم چې دا به په ټول نيستي وخت کې بد کار وسی ولې چې موږ په خپل له اتحادې له طرف
ته طالبان
تاسو سه مونږ ته نه دی نه نو ویلی نه دی نه ویلی دی نو زه فکر نه کوم چې دا سه زرب
ته ډیر زیات مننه د خبرونه وخت پای ته رسیدلای قدر من اوریدونکو ل تاسو هم مننه کوم چې د خبرونه تم تر پای غوګونی او د خبرونه ل میلمنونه هم زیات مننه چې په بحث کې ګډون وکړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ.